جانبی دو کشور با آمریکا استقبال کرده. به شما کمی نکنون با رادیو آزادی پیوسته اید، با ما بمانید تا بیشتر از اجمل اند در این مورد بشنوید.
ډیر زیات مننه فرشتنګه قدرمنو دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هرکلی کړی دی. همدارنګه په نورو رپورټونو کې اوري چې عراقي ځواکونو د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې لا هم د اسلامي دولت په واک کې ده. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هیله ښودلې چې روسیې ته د سفر به د برلین او مسکو ترمنځ اړیکو په رغولو کې مرسته وکړي. دوستانو په روانه خبرونه کې د یادو موضوعاتو سربیره د نورو ریپورټونو تفصیل لرو، خو پیل خبرونو کو په مخکړی د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هرکلی کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څو تنه وسلوال مخالفان وشل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په منځني ختیځ کې د ایران مداخله او د غلطه نیابتي جګړې باید پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت ادعا کړی ده چې د لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو وسلوالو چې د دوی په وینا چچنایان هم پکې دي او په شمول څو تنه وشل شوي دي. د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال اسمت الله علیزي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان په څرخ ولسوالۍ کې وشل شوي. ښاغلی علیزي وویل
د سپریا کې د خواځ خچې رشبه د چاخ په ولسوالۍ کې عملیات وسول په عملیاتو کې لستن لمنځ تللی دي چې په لستن کې اته تنه چچنیان و او پنځه تنه د ځان سره ولې دي.
د خغلی علیزي په خبره عملیات له لسو ورځو راهیسې له محمد اغې ولسوالۍ پایله اوس په پولي عالم کې جریان لري. هاخوا د طالبانو ویان سبي الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې د لوګر د امنیې قمندان دا خبره رد کړه چې ګوندې په دې عملیاتو کې چچنیان وشل شوي دي. خغلی مجاهد وویل چې د دوی فسپونو کې خارجي وسلوال نشته دی او یوازې یو تن د دوی له ملګرو نه په هوایي بمبارۍ کې په لوګر کې وشل شوی دی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هرکلی وکړ. رسلاغه چې پرون د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په نوی ډیلی کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر لیدنې وروسته وویل چې نوی ډیلی له واشنگټن او کابل سره د افغانستان په اړه پر درې اړخیزه غونډه موافقه کړې. د افغان ولسمشر ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل هندستان د سیمې په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. بل پلو رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام په نوی ډیلی کې د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام د پراختیا ژمنه کړې. مارګوت والستروم د خبره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دارنګه چې دوی په تیرو کې هم بالخصوص د پوهنې او روغتیا په برخه کې د افغان حکومت او افغان دولت سره مرستې کړې دي او همدارنګه دوی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې افغان دولت سره پر همکاریو ټینګار وکړ او د افغان دولت له هغه پروسې چې د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت په رڼا کې به د سولې او ثبات خبرې کړو پر مخ ځي له هغه څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ایران مداخله په عراق، سوریه او منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د تهران نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. ایچ آر مکماستر د الهور تلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي د سیمې ټولو هیوادونو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د ایران د نفوذ او د دې هیواد د سپای پاسداران انقلاب مخه ونیسي.
وی هاف ټو سپورټ د ګورنمنت اف عراق، وی هاف ټو سپورټ پرایم منسټر اوباډی.
ته وایي موږ باید د عراق د حکومت او د هغه هیواد د صدر اعظم حیدر الابادی ملاتړ وکړو. موږ فکر کوو چې ابادی په ډیرو سختو شرایطو کې یو فوق العاده دنده پر مخ وړي، خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو ایران هم ښه کارونه ترسره کړي دي څو د عراق په حکومتي فعالیتونو او بنسټونو کې نفوذ وکړي او هغه تخریب کړي. د وی ایران دغه راز داسې ملشی را منسکړی چې د عراق د حکومت له ادارې وتلی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دغه راز ویلی چې د سیمې په ټولو بحرانونو کې د ایران د مداخلې پایلې لیدلې. د ایران رژیم په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ تورونه په پرله پسې توګه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د عیش ډلې ته په منځنۍ اسیا کې د پام وړ تلفات اوښتي. ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د عیش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. هغلی ترامپ وایي موږ په منځنۍ ختیځ کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي. هغه څه چې اوس پیښیږي دا چې داعش وسله وال د افریقا لوري ته مخه کوي، نورو سیمو ته به هم لاړ شي. هر ځای چې ولاړ شي موږ به یې په وړاندې ودرېږو. باید ووایم چې دا ستونزمن کار دی. داعش ډلې په دې وروستیو کې په منځنۍ ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي او په عراق کې د موصل ښار او په سوریه کې رقه چې دوی خپل مرکزونه بلل لالا سور کړل. امریکایي چارواکو ویلي وو تر 3000 داعش وسلوال د رقیب په جګړه کې برخه لرله چې ډېری وژل شوي او پاتې نوري تښتېدلې دي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. شتاینمایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه لوري باید خپل منځي اړیکو د ښه کېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه حاضره ده له جرمني سره خپلې اړیکې پراخه کړي. د دغه خبره جرمني سوداګر په روسیې کې د لا ډېر حضور غوښتل کېدي. شتاینمایر لومړنی جرمن مشر دی چې له 2010 میلادي کال راهیسې روسیې ته سفر کوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند نه وخت هر کله کړی. دا ولسمشر مرسیال ویان نجیب الله آزاد
افغانستان په واټ هنه مهم رول لوبولی دی. دا شی چې افغانستان د سولې او ثبات راوستل کې دی مهم رول لوبولی.
په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې اسلام آباد ته د پاکستان او د وبخیدا چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راولي کنه. دا حقوقي چارو کارپو د کابل پانتون استاد نصر الله استانګزی مو پختل دی.
زه فکر کوم سادهګی نه، اما له بل خوانه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار کابل چې د خوانه استراتیژیک متحد چې امریکا دا دایو سره لري، مجبورن دوی باید خپل پالیسي کې تغییر راوړي.
دا افغانستان د عدلي علومو د خدماتونو موسسه وایي د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري او باید چې مخه یې ونیول شي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر مسکو ته تللی او هلته یې د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو د رغولو هیله څرګنده کړې ده. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او نور ریپورټونه او پروګرامونه به هم ولرو. تاسومګه غلا ساده رادیو ناوړی. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند نه وخت هر کله وکړ. د افغانستان د ولسمشر مرسیال ویان نجیب الله آزاد ورسته لاغې چې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د دغه درې اړخیزې غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړول د غونډه ډیره مهمه وي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی، تیر شپه د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د سولې په اړه بحث کړی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د کابل، ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیز غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې هند د افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري. د شغلی آزاد په خبره د دغو دریو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډیره ګټوره وي.
هندستان هیواد هنه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک مدر دی، بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی. د دې بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د دې ستراتیژیک اړیکې دا ښیي چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستل کې به مهم رول ولري.
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري. افغان ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ په هند کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره ورځ د هند له صدر اعظم نریندر نریندر مودی سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي. د مودی او ټلرسن په لیدنه کې تر ډیره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پر لمنځ وړلو بحثونه شوي دي. که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خبره شوي دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدر اعظم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلی او واشنگټن همکاري به نه یوازې د دواړو لورو په ګټه وي، بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. په کابل کې د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشۍ پر مخ ولاړې سي. دی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی وو.
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند، په سیمه کې هر هیواد، زموږ ګاونډي هیوادونه، همدارنګه ټول نړیوال، د ناټو اطلاعاتي هیوادونه، ټول غربي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت، د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان، امریکا، هند او نورو هیوادونو لټینګار سره سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو امیز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې. په دې برخه کې پاکستان تورن دی چې د پام وړ همکاري نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر د مخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي. تر دې خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د بحران پر سر د امریکا او پاکستان ترمنځ لویه بی باوري رامنځته شوې ده.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د ترګرې په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو خبرې کړې. ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه له کتنو وروسته نوی ډیلی ته تللی و، پاکستاني مشرانو ته یې د ترګرو ډلو د کنټرولولو په برخه کې چې خپله خاوره کې چې د دوی په خاوره کې حضور لري د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې هم وړاندې کړې. ټیلرسن په هندوستان کې وویل چې پاکستان کې زخته زیاتې ترهګرې ډلې شته دي چې نه یوازې دا ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړی، بلکې خپل د پاکستان امنیت او ثبات هم ګواښي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویل چې هند له دې سره موافقه وکړه چې د افغانستان په اړه له واشنگټن او کابل سره خبرې مخته یوسي. په دې اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانګزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اسلام آباد سره د کابل کړکیچونو اړیکو ته په پام نوی دلی، کابل او واشنگتن ترمنځ خبرې به څومره ګټه وري؟ خاغلی ستانګزی وایي
اوس د یو ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکا متحده ایالات واحده موضع لري. بلان د دغه ستراتیژۍ د دو او خپل موخ ته د رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې د درې هیوادونو باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد دا طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغه جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره د دغه ستونزې د حل لپاره دي یو اړخ په توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
استانیزه سب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د غراز په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. لبلې خو د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دی چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اخ د او حق د چې کولای شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینالمللي اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنې دا تناسب نظر په معنا تغییر خوري. اما رغم په دې چې توازن باید وساتي، زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري. که چېرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي، دلته تروریستان نه رالیږي، د تروریزم مراکز تړي، د سیمه نه تهدیدوي، په طبیعي ډول دا اړیکې کېدای شي وده وکړي او حتی دا تناسب ممکن ده چې تغییر وکړي. اما که چېرې موجودیه وضعیت دوام وکړي، افغانستان امریکه متحدین ته ضرورت لري. او دا ډیر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید خپل ملي ګټو او خپل خلکو د امنیت تضمین لپاره لازم اقدامات وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ترامپ د ادارې مشخصې غوښتنې په تیر بیا د ترهګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړي دي. څه فکر کوي چې دغه حالت په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغه غوښتنو ته غاړه کیږدي؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوانه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار له کبله چې د پخوانی ستراتیژیک متحد چې امریکا دا یو سره لري، مجبورا دوی باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راوړي. او که په خپله پالیسۍ کې تغییر را نه وړي، زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول ته انزوا کیږي او ستونزو ته لیرې شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسوي د بکارت د پردي معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري. د دغه موسسې چارواکو د چارشم پرس په دې اړه خپل نوی څېړنې وړاندې کولو پر مهال ویل چې په چې دا بکارت د پردی هغه معاینات چې په افغانستان کې دود دی او وخت نا وخت عادي او قضایی بنسټونه مسپارښتنه کوي پر ځای کار نه دی. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسه وایي د دې خبرې د معلومولو لپاره چې آیا یوې ښځې او نارینه په خپلو کې سره جنسي اړیکې درلودې او که نه، د بکارت د پردې معاینات هیڅ ډول رښتینی علمي او طبي بنسټ نه لري. د دغې موسسې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپلې نوې څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغاني ټولنه کې تر واده مخکې د نجلۍ د بکارت د پردې روغوالی یو اساسي شرط ګڼل کیږي. خو د یادې موسسې مسؤول محمد اشرف بختیاري وایي د بکارت اجباري معاینات یو غیر انسان بیرحمانه او لسپکاوی ډک عمل دی او په کار د چ مخنیوي وشي.
سولم بودن یک پرده بکارت
هغه څرنه چې مو وکړه د نتیجې ته ورسېدو چې دا معاینات اساس نه لري، ځکه نه لري چې فرهنګي باورونه له علمي واقعیتونو سره توپیر لري. فرهنګي باورونه داسې دي چې وینه بهیدنه پر باکرتوب دلالت کوي او باکرتوب پر پاکوالی، او کچیر وینه بهیدنه نه وي شزه باکر نه ده. خو څرنه شي چې وینه بهیدنه موجوده وي شزه باکر ده، او کنه وي هم کوم جرم نه دی کړی.
خغلې بختیاری وایي دا شان معاینات لروانی او فزیکی اړخ یو خځه یانجلی خوشینی کوي. د دغه موسسې مسؤلان وایي د افغانستان په شان دودیز ټولنه کې د بکارت د پردیشتون د وینجلی لپاره یو مهم امر دی. د افغان جنو لپاره د بکارت د پردی موجودیت د هغو یو د کورنیو د عزت ښکارندوی کوي او نشتون یې ناوړه پایلې لري. د خغلی بختیاری په خبره کچېره د بکارت د معایناتو نتیجه منفی وي، یو شمیر جونې وژل کیږي او یو شمیر نورو ته طلاق ورکول کیږي، او که یو شمیر په کور هم ساتل کیږي د عمر تر پایه ورته په بد سترګه کتل کیږي. د ډاکټرانو د معلوماتو له مخې د بکارت پرده یوه کمینه پرده ده، او کچېره چیرې شي ښایي ډېره وینه ورنه لاړه نشي. تر دې مخکې د افغانستان د بشر د حقوقو د څار سازمان، د نړۍ روغتیایي سازمان او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقوقو نو ټاکان ورکوونکې نقص ګڼلې وو او د بندیدو غوښتنه یې کړې وه. په ورته وخت کې د خزینه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالباقی وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سولم بودن یک
پرده بکارت نمایندگی نه میتونه د بکارت د پردی روغوالی د دیش کارندوی نه کوي چې یو شخص جنسی رابطه له چا سره درلوده او کنه. کله کله یو انجلی په ماشین ټوب کې لویږي او د بکارت پرده لمنځ ځي. معاینات دا ښیي چې پرده تخریب شوی، خو دلیل نه روښانه کیږي چې ولي او څرنګه
تخریب شده. ایرتاین از
لحاظ طبابت تعیین شده نمیتونه. د افغانستان د علومو د خدمتونو د موسسې مسؤلان وایي د بکارت د پردې معاینات علمي بنسټ نه لري، او د قانون له مخې د دغو معایناتو کول په غونجونو چې د کورني تاوتریخوالي او یا هم د اجباري ودونو له امله له کوره تېښتې ته اړ کیږي سم نه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو ازادي رادیو ډاټ کام زموږ دا ویب پاڼه پاته ده. تر لندن وروسته لویدیځو رسپانو ته کتنه لرو او وابورو چې د افغانستان په اړه لویدیځو رسپانو څه وایي.
د هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنه کړې او په افغانستان کې وروستیو خو نړیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې د ستراتیژۍ چې په ترڅ کې افغانستان ته 4000 اضافي امریکایي سرتیري استول کیږي په وسیط کې تر اوسه کوم مثبت بدلون نه دی راوستي. لیکوال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول ناکامه تجربه بولي چې د په وینا د مخه تر دې د وضعیت په کېدو کې مهم اغیز نه درلود. دا هیل په خپل لیکنه کې همدارنګه د ولسمشر ټرمپ لخوا په ورستوي کې د طالبانو د مشرانو د پناه کولو په برخه کې د افغان ځواکونو سره د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې همکاري ته په اجازه ورکولو هم انتقاد کړي او ویلي دي د دې کار لپاره باید افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي. خو لیکوال د دقیقو استخباراتي معلوماتو د راټولولو او شریکولو په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیا او پاړه پوښتنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغانستان په سیر سیمو کې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکول کلیدي ارزښت لري. هافینګټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو پر شون لیکنه کړې چې سر لیکي دی په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا څومره د نجونو شون بدل کړي. په لیکنه کې د انجلینا جولي لخوا جوړ شوی ناناور انیمیشن یا کارتوني فلم ته اشاره شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د یوې افغاني ولس کلنې پروانې کیسه کوي چې د پلار له بندي کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو په خاطر د هلکانو جامې اغوندي. ورځپاڼه وایي موږ باید لسانه وپوښتو چې په افغانستان کې د امریکا له ښکېلتیا وروسته په دې برخه کې کوم بدلون راغلی کنه. ورځپاڼه د خپلې همدې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې اوسنیو ستونزو او نامنیو ته اشاره کوي. خو زیاتوي د دې ټولو په شاتګونو سربیره په افغانستان کې د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره پرمختګ رامنځته شوی او دا باید ومنل شي. خو لیکنه ټینګار کوي چې په دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی. هافینګټن پوسټ وړاندې وایي کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو نظام نسکور شو نو په دې هیواد کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نتله، خو اوس په درین جنو کې وایي زده کړې کوي. د لیکنې په وینا سره د دې چې په افغانستان کې د پوهنې سیستم ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري، خو همدا له ستونزو ډک د پوهنې سیستم هم د دې هیواد لوی بریالیتوب دی. لیکوال وایي آن په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي هم خلک خپلې لوړې د ګواښونو سربیره ښوونځیو ته استي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو تاسو موږ غلاز هدا یې رادیو ناوړی دا جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مې هله خودل چې روسیې ته د سفر بد برلین او مسکو ترمنځ اړیکو پرغولو کې مرسته وکړي. له 2013 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو جرمن ولسمشر روسیې ته ځي. په دې اړه د فریبا ظاهر څخه جزئیات واورو.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د شوالي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیه د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خراب شوې. شتاین مایر د چاشنبه پر ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. دی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو نو ترمنز راپورته سوي دي او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د غوښخړو د هواري هڅه وکړي چې موږ سره بیل کړی یو. له 2013 میلادي کال راورسته لومړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیز ترمنز اړیکې خراب دي. د چهارشنبه ورځ په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل د وی شغله ولسمشر تاسو زموږ د دوړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق شکل وی. ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشري کوله او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال وی. تاسو په ټول موضوعاتو پوهیږئ. کرملن ویلی پوتین او شتاین مایر پلان کړی چې د دوړو هیوادونو پر اړیکو، د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. شتاین مایر چې یو تشریفاتي مشر دی د تیر ورځې په سر کې د پخوانی شوروي اتحاد له مشر میخائیل ګورباچوف سره هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول. د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د وی برخې په توګه ډیرې د اوربند معاملې ونتوانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړې. شتاینمایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال ډیموکرات ګوند پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
یوازې افغانستان نه دی چیرې چې سړکونه زر زر خرابیږي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پاخه شوي سړکونه تر ترمیم او رغیدو وروسته بیرته درزونه کوي او په ځینو مواردو کې خرابیږي. اوس د سړکونو د درزونو د ترمیم یوه نوې طریقه راوتلې ده. اسمت ساروان جزئیات راوړي.
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا خیر سړکونو پر ترمیم ډیره پیسې لګول کیږي او تر ټولو بدایل اعداد چې عموما پینې شوی ځای ډیر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې چېډونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یو نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل رسپانې د راپور پر اساس بریتانیایي چېډونکو توانېدلی چې د سړکونو درزونه د مرګولې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیریا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړې وایي چې د مرګولې غوړي سړک نشوي کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپل ترمیم شي. په دې ازمیش کې د مرګولې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړئ شول او وروسته څرګند شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه لمنځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاوند لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې چیرنې پنګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د مرګولې له غوړیو کار واخلي.
دا پاکستان د گوادر بندر روسته پات یو لري پرتسمه په لومړي نظر د وشتمه پیړی د اوریخمن د اوریخمو د لاري د جوړیدو په هدف د چین د ویری رلوي پروژې لپاره خورا مهمه سیمه کاری. گوادر چې معنی د باد دروازه ده، د پاکستان په یو ګوخه کې د عرب سمندرګي په غاړه پروت ده او د هرمز تنګیتا د نږدېوالي له کبله د پاکستان یو بل ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. اسمت ساروان د دې بندر او د پاکستان چین د اقتصادي دالیس په وړاندې د پروتو ستونزو جزئیات تروري.
ټاکل شوی دی چې گوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شو، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یو کمربند یو لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون لستونزو خالی نه دی ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همدارس په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د گوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له گاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندر ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د گوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډیره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د گوادر پروژې له پایله بلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وای د چینایانو جرأت ستای خو ګوادر د چین نه دی. چین لکلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یوه سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړې او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قمندان ډګروال کمال اصفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
او سم په مکړی یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې د نوښت هرکلی کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د چچنیایانو په ګډون لس تنه مخالف وسلوال وژلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې د لوګر د امنیه قمندان دا ادعا رد کړه. ویل چې له دوی سره په لیکو کې بهرني جنګیالي نشته. نوموړي وویل یوازې یو وسلوال طالب د دوی په کسانو کې وژل شوی چې هغه هم افغان او د ده په وینا په هوایي برید کې وژل شوی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په منځني ختیځ کې د ایران مداخله او د غلطه نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. ایچ آر مکماستر د الهور تلویزیون شبکې سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د آیسټل ته په منځنۍ آسیا کې د پام وړ تلفات رسیدلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د آیسټل په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر له روسیې سره د اړیکو د ښکېدو غوښتنه کړې ده. شتاین مایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال وویل چې دواړه لوري باید د خپل منځي اړیکو د ښکېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د اوکراین په مرکز کیب کې وی چاودنې یو تن وژلې او درې تنه نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه یوې ټلویزیوني شبکې ته نږدې شوې ده او ټاکل شوې ده چې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یو کې امانو له ایراني چارواکو سره وګوري. دا لیدنه د اکتوبر په 9 نیټه پلان شوې. دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې لارې نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورټونه ونیس پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. د ازادۍ راډیو د پانه پته ده azadiradio.com. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای تر سو نيزو پروگرام ترزو بشري او اساسي حقوقونه پروگرام وړاندې کیږي. ورپسې جون پاشي بو کې لیا دم باسي
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه امیر عبدالواحد سیرت صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرت صاحب، کله چې یو شخص د یو مسؤل کس یا د یو مسؤل مامور لخوا څخه شکنجه کیږي، د افغانستان په قوانینو کې خپل دغه مسؤل کس لپاره څه جزا ټاکل شوی ده؟
تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د تیرې هفتې په ادامه چې زموږ د شکنجې بحث و، نن راځو دې ته که یو مسؤول مامور یا په اصطلاح فارسی موظفات خدمات عامه چورته وای د دې له طرفه یو مزنون او یو توران کس په شکنجه سي او شکنجه هم ثابت سي د شکنجه سو دي کس له طرفه دلته سزاګان د قانون په جزا کې ورکول سوي دي. اول هر هغه څوک چې مرتکب د شکنجه کیږي هغه به په حبس متوسط له 3 کال نه زیات نه دی به محکوم کیږي. یو بل هر کله چې مجنی علیه یا د مزنون یا توران کس زنانه وي او یا که ماشوم وي چې کله څوک متوسل په شکنجه باندې سو هغه هم په اکثر د مجازاتو باندې هغه محکومیږي. که کله د شکنجه په ترس کې یا په نتیجه کې د مجنی علیه په قتل ورسېده مرتکب د ده په جزا د قتل عمد باندې محکومیږي. د مسؤول او یا مامور د ضبط یا د تحقیق. بل که چیرته یو شکنجې ته خساره واوړل سوه د شکنجې په نتیجه کې نو دلته هم جزا او یا قوانین د دې تر څنګ چې ده ته به حبس ورکول کیږي په جبران د خساره باندې همچنان دی محکومیږي. نو قوانینو د هر هغه مامور او مسؤول کس چې هغه غیر قانوني د خپل موقف نه او د خپل صلاحیت نه دی سوء استفاده کوي هغه موارد چې ما مخکې درته پیشبینی کړل چې هغه حبس متوسط او حد اکثر په جزا که چیرته د شکنجې په نتیجه کې مجنی علیه په قتل ورسېده فاعل د جرم په قتل عام باندې شمار کیږي باید د محاکم له طرفه په اعدام محکوم سي او که چیرته د نتیجې په ترس کې عضو د اعضاونه د له لاسه ورکړله لکه سترګې یې له لاسه ورکړې د غوږ پرده یې وشکېدله د شکنجې په نتیجه کې د ده غاښونه مات سوله لاس یې مات سو د په حساب باندې خپل فایده یا تحرک د لاسو د پښو له لاسه ورکړل یا یې ګورده وچودله او نور داسې چې د ده جسمي حالت ته صدمه رسېدلي او هغه زمونږ په شریعت کې هغه تدیت وي دا مامور د ضبط د قانون په اساس باندې باید د سړي ته جبران خساره ورکړل سي. او یو موضوع ده چې قانون په ایران کې هر یو نوی جزا را دغه په افغانستان کې نسته هر هغه عضو چې هغه کې منفعت وي لکه بانوگان لکه وریزی او داس نور موارد دی که بیا عرش تای اغیط بیا خپله علایده سزا پو دی ایران پو قوانین که راغله ولی متاسفان از مون پو قوانینو که ندر راغله. خب برحال هر حق عضوه چی بیا لگذر وقت که غنیسی چی دی شکنجه پا نتیجه که خسارمن کیگی انسان دی حبس نعلاوه اغیط پا جبران خساره بنده هم محکومیگی.
ډیره مننه سیرت صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د شکنجې د فلسفې مفهوم څه دی او ولې منع سوې ده؟
شکنجه نړیوال قوانینو کې او د افغانستان وزیر قوانینو کې چې ده منع سوې ده. اول خو دا دی چې انسان د کرامت خاوند دی چې الله عزوجلال فرمایي ولقد کرمنا بني آدم. لو ما مخکې چې تېر هفته کې په پیل کې ویل چې الله عزوجلال وایي ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا. الله چې خالق دی د انسانانو دی هغه وایي چې زه خپل بندگان نه تعذیبومه نه شکنجه کومه. نو څنګه انسان ته دا پکار ده چې بل انسان شکنجه کړي؟ ځکه دا انسان هم د کرامت خاوند دی هغه هم د کرامت خاوند دی. نو نسي کولی چې د انسان هغه اصل کرامت یې هغه د پښو لاندې کړي او د هغه توهین تحقیر وکړي. یو بل شکنجه سی ممنوع سوی ده په قوانینو کې دا ده چې کله ده ته جسمی یا روحی درد ورسیگی ده خپله ممنوع ده. انسان تعذیبه که جسمی و روحی اغا پکار نده. درهم ده ممنوع ده چې انسان ته کله جسمی یا روحی درد ورسیده ده اغا زخم تر دیر پوری پاتی کیگی ده دیده باز کیگی چه دغه بندی یا مزنون او یا تورن کس چې کله شکنجه شي د مامور له طرفه د په واز د اصلاح د اوخده من کیږي. په چې کله د محبس نه راووته هغه خپل غچ د خلکو نه اخلي او دغه زخم تر ډیرو پورې پاتې کی. روحي زخم هم د انسان د وجود نه نځي او فزیکی زخم هم نځي، ځکه زموږ افساسي کې هغه عام متل دی وای د هر څه زخم بلار سي د خولې زخم بلار نسی.
سیرت صاحب، د اعتراف لپاره بغیر له شکنجې څخه نور کومې لارې موجود دي؟
د تحقیق په ترس کې او د تحقیق لپاره چې یو مجرم ثبوت د جزای معلوم سي سدا مرتکب دي جرم سوی، شکنجه لاره نه ده. صرف یو شای چې هغه اعتراف دی، دا یو وسیله د وسایلو نه ده. نور ډیرې وسیلې دي چې کوای سي پولیس او سراندوال د خپل ذکاوت د خپل درایت نه کار واخلي او په نتیجه کې هغه جرم کشف سي. چې دغه له خاطره ډیر موارد دي، لکه چې کله مزنون نیول کیږي هغه به مقابله شد، هغه دی هلته فورم د مقابله شد بورته چې تفتیش د محل پکار دی. چې کله دا تو مزنون کس نیول کیږي د یو ځای نه، که کور یا کوټې نیول کیږي هغه کوټه کې څه شاید سي دي هغه باید ټول ضبط سي، تلاشي سي او مسلسل په محضر د ګرفتاري په ورق کې نوشته سي چې په دا کوټه کې څو توشکې، څو بالښت، میز، کمپیوټر، چیشي، حتی سیګرټ، لایټر، نسوار، چلم، هر څه سي مقصد هغه محل تلاشي دغه ده. جمع آوري د شواهد و مدارکو ده، تلاشي د منزل ده او په سفلاین کې به د مزنون یا تورن کس چې هغه کېږي چا چې ورباندې دا وي چې هغه شناسي وي کې دا کس و که نه و، او ضبط د اشیا او ارزیابي معاینات تخصصي، او په آخره کې د سراندوال درایت ډیر اړین او مهم دی چې دی د خپل درایت نه کار واخلي چې ترغو پورې مجرم یا مزنون کس د خپل سوالو په نتیجه کې دې ته واده رسي چې خپل حقایق ووایي چې وو، لکه دو ورځې مخکې دې څه اراده وله، پرون څه چیرته وې، سبا ته دې څه اراده ده، پرون د چا سره ملاقات کړی، سبا ته دې څه اراده وه، یعنی دا دغه مامور پر اړه لري. خو شکنجه یو لاره فقط هغه د اعتراف ده، نور کامل موارد دی اثبات د جرم نه دی. اثبات د جرم ما مختصر دلته ډیر موارد دي چې په هغه سره کوی سو چې تر هغو دغه مظنون یا تورن کس باندې جرم ورباندې ثابت کړو، لږ نورو لارو نه به مونږ استفاده کوو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
وانه. آزادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه په افغانستان کې دا محل یا د شکنجه موارد موجود دي او که څنګه؟
بدبختانه د انتقالي موقت ادارې نه را پدې خو مختلفو کلونو کې شکنجه معمول وي، خو لله الهام د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون له طرفه چې کله دولتي سلبخونې یا محابس یا نظارتخانې چې هغه نظارت سوې، په نتیجه کې هغه موارد مشاهده سول، ولیدل سول، مستند سازي سوله، گزارش ولیکل سو، رئیس جمهور سره په دې هکله خبرې وسولې. دا لړۍ تر 94 کاله پورې راټیټه سوې وه. د 94 کال نه بدبختانه بیا لږ زره سعودي منزل ته سو چې هغه 113 مورده شکنجه د دولتي نظارتخانو یا توقیف خانو کې د په ثبت ورسېدې. په ټول افغانستان کې مستندسازي سولې، د دې پاکله بیا هم پیشنهادونه نشته سوله. په 95 کال کې 2 چې موږ د 94 کال نه 95 کال ته پرتله کړو، نو په دې کې 10% بیا کموالی راغلی دی چې اوس هم زموږ مسؤلین نه بهرني قوانینو ته احترام نه وزي قوانینو ته احترام فقط لکه مخ کی تعریف کی سیمال دوی سره شخصي وغده یا سمتی یا زبنی او یا سیاسی وغدی د چې په دې نتیجه کې غوړي چې د مزنون او توران کس نه اعتراف واخلي دا هم یو وسیله ده د وسایلو نه نور نه ده منته په تیرو کلونو کې دغه ارقام د کمیسیون په دفتر کې سب سوي دي زه امیدوار یم چې سږ کال او راتلونکي کالونه چې مونږ نړیوالو ته ثابته کړو چې مونږ پابند بین المللي قوانینو هم یو او ملي قوانین چې د دیارلس سوه یوم کال نه چې هغه د غازي امان الله خان د کال نیول تر اوسه پورې شکنجه په ټولو دورونو د حکومتو کې منع ده راځئ دته د ټکي پای کېږدو دغه نورو مدارکو نه د نورو عواملو نه زمون مامورین د ضبط او سارندوالال کوشش بدی و کی چې ترغو پوره حقایق د نور ول طریق نه را پیدا کی چې ترغو پوره دغه عمل چې مزنون تر سره کړی دی او د بندی کېدل او د محکومیت سبب دی پل ځان ته عبرت او نور ته پانسی په دې باندې باید مونږه کوشش زیات وکړو
ډیر مننه سره ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم نن پر رنگونو غږیږو آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی
سور د نارینه لپاره بد ښکاري کنه خنه ښکاري او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري
منګ نه کده خدای به کېغه منګ کړل ډیر ښه نس کاګه چې کفتر بازی او د شپلې وهله او دغه تور رنگ کالی اوس کړه
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي د بل چا اراده باید ونه مني او تاسو نو ته غلږی
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړونو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو راځي فرشتي مرسل ته وکشي
درنو اوردونکو کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شونو د نتیجې ته به رسیدو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده د دغه رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی رنگونه هم ځانګړي معنی لري سپینې د سولې سورې د مینې شینې د امن او د تاورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي د لغمان ولایت اوسیدونکو سیدا جان وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي
او لغمان غرنۍ او ساحه ده په غو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم سره رنگونه د زنانو لپاره دي سپین رنگونه او د مردانه لپاره دي چون تور چې ده تور دواړو ته استعمالیږي لپاره دې دي چې اکثره تور خلک نه خوښي دي جګرخونه دي کنه او سړی جګرخونه وي سور د نارینه لپاره بد ښکاری کنه خنه ښکاری او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاری دي بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي د ځوانو رنگونه یو قسم خوښ دي د زړو بل قسم چون شوخ رنگونه چي دي هغه د ځوانانو خوښ لپاره دي چې کوم ساده او بسيط رنگونه دي هغه د زړو خوښ لپاره دي زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ځوان دي ته زما او خپل خپلوانو کار زما دغه لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان نه نسی هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي سنگین رنگ وي د دې لپاره سنگینیت خوښي زړی خزي خاکی رنگ وي تور رنگ وي ګلدار ټوټه وي نو ځوان زنانه چې دي رنگونه د شو خوخي ګلابي رنگ او لکه شفتلي رنگ او زیړ رنگ او خو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوخي او چې چا مثال میړی ایران کې وي یا مسافر وي هغه جګر خونه وي د سر رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوخوي خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري
او شاید یو لامل ده هم وی چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلې حال ده چې دوا فامیلونه سره دوستان شوي او د خپل دوستی شروع کړي و، یعنی یو فامیل بل ته نور ورکړي و. د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اول جوړه کې کله چې کالي ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي د هغې عروس دپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالي وو، ډېر جلبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، د تاوال موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شو چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به یې واورو.
منګه نکړه خدای به کېغه منګه نکړه ډیر شان اس کاګه چې کفتر بازی او داش پلای وهله او دغه تور رنگ کالی اوس کړه د مې قطعاً منې دونه حتی بوتم تور ناغون دو لباس او کمیز داشم وای پتا باندې ښه شګون نه لري وای پتا باندې نه ځینې مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې درې حال یو ټول کالی مؤاخذه او تور ډیر که په قیمت مې اخیستې وای دغه دکانو کې بازار کې چې هغه مې اول شو سره داسې جاله شو چې بيخي بلند کاری ده مادر چپ کار شو بیتنی دکاندار تو ویلی وای والا سیلا در کنور چا شکایت نه دکړی هغه وای تاسو وڅ حساب د کمال منګه نکمل کړی بس وچ نکمل کړی وای ما خدای
د نوموري په خبره چې اکثره وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ ور کوي. محمد اکبر کوچای اکثره وخت سپین رنگ کالی اغوندي. دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني.
سپین رنگ مزیت خوخی که مونږ تر زمونی ماما زمونیو یو خنه دنه مونږ تقریبا 200 کور ټول سپین کالی کو کوچن د سپین عادت گزیر سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرفه ده خدای کی که سوچ به شو مت غلط فکر وکړي چې ما پر غلط زیه.
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسو بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې هیڅ اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خانه غړی پوهاند رزقي نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه د هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه مونږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناهن مونږ کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي. لو شر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنگ چې ورسره ملګری کوي اته رنگ وایي. سور رنگ دی، نارنجي رنگ دی، زیړ رنگ دی، شین رنگ دی، آبی رنگ دی، نیلی رنگ دی او بنفش رنگ دی. من ته مونږ په دې رنگونو کې دا نه محدودو، ځکه نه محدودو چې په خپل دا رنگونه یو د بل سره چې خلطیږي هغه خاصیت چې اصلي رنگ لري په خاصیتونو کې هم تغییر راځي. نو بنا ان دغه رنگونه چې یو د بل سره مخلوطیږي، مثلا اته په اتو کې ظرف کا څلور شپې کېږي، نو بنا ان د رنگ مشخصي په اساس کې مونږ پم دی وو یا اتو رنگونو کې پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنگونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم وي، قومندان وي، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور دخل لري. نو بینا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بینا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بینا ان د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنګ سور رنګ دی چې عین د تور رنګ شکل باندې هغه هم دی. سور رنګ څنګه هر څوک چې سور رنګ دغه کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، ضربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنګ هم دی دغه هم دی. نو بنا ان دا سور رنګ چې څوک خوښوي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. ان دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي. هم د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے چرته دے د کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے او سرچیت نظار کی غزوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا ساسو در اختیار ای لوتوان چرتے تاسو کے پختو چرتے مان چرتے چرت دے د کام دسڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے تاریخ نخی ورکی کڑی کنا
تاسو ته خپل درنې سپک کړې کنا هر خوا ته کړې کنا راولای پیرو خان او باچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې